په غزنی کې طالب چارواک په سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د ګرمۍ دوه بچې دي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار خبري خطرغي وړاندې د دې سات خبرونه. په غزنی کې طالب چارواکي وایي نن به د علي لاله سیمې د فوټبال په لوبغالي کې دوه تنه په محضر کې اعدام کړي. د ولایت اطلاعات او کلتور ریاست پرون په وی خبر پاڼه کې ویلي دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده د فرمان او د دریو محاکمو د حکم پر بنسټ شوې ده. په خبر پاڼه کې د تورونو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوې دي چې د اعدام ځای ته له ځان سره برېښنایي وسایل ورنوړي. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې اوتند پنځو کسانو د قتل په تور په محضر کې دام کړی و. وخت د طالبانو لاستنې دو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې نوړې تایید شوی اعدام د 2023 کال په دسمبر په فرا کې د لزګونو نندرچانو او د لوړپوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي او زلبیا ویلي زده کړه پر ښځې او نر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. ښاغلی ستانکزي د څرګندونې نن په کابل کې د نجونو یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې هیڅ ملک بېله علم ترقي نشي کولی. یوازینۍ لاره او دروازه چې د ترقۍ لپاره ده هغه که د آخرت ده او که د دنیا هغه علم ده او د علم دروازې باید خلاص شي. علم په ټولو ښځو او نارینه باندې فرض دی. غلستان اگزیل دی وړاندې هم ویلی و هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه ده. هغه زیاته کړې و ژره تر ژره دی د زده کړو زمینه برابره شي او د ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو یو شمېر نور طالب چارواکو بیا ویلي دي چې دنیایي زده کړې مبادي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته لږ بګم ټولګیو پورته د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي او د 2023 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځول شوې دي. د بشری حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د طالبانو له بنده د وی موترز خزې منیجی صدیقې د بی قید او شرط خوشکیدو غوښتنه وکړه. د سازمان چې مرکز په واشنگټن کې دی پرون پر خپل ایکس پانی په خوندي ټوټر لیکلی میرمن صدیقې د طالبانو په زندان کې د شکنجه او ناوړه چلن له خطر سره مخ ده. د بخندړيوال سازمان په راپور کې ویلي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې میرمن صدیقې نادرکه و چې وروسته د طالبانو په زندان کې وموندل شو. د 2023 کال د اګست راهیسې له کله چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واک منشوي په پرله پسې ډول خزینه مظاهره کوونکي او د بشري حقوقو مدافعین نیولي او بندیان کړي دي. د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو د حقوقو بنسټونو د افغانستان په اړه د دوه وروستۍ ناستې ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان د بحران په حل کې د طالبانو پر رول یو ورخیز ټینګار به د بحران لا پسې بدتر کړي. د سیاسي جریانونو له ډلې د ملي مقاومت شورا د اسلامي یووالي ګوند د ازادۍ جپې او د افغان ښځو یو شمېر اعتراضي خوځښتونو چې هم پکې شامل دي په خپلې دویمه ګټه اعلامیه کې ویلي د دوه ناستې هیڅ پایله ترلاسه نه کړه چې په افغانستان کې د تېرې نیمایي پیړۍ کړکېچ د بنسټیزو مسایلو حل راوباسي. د فبروري په 13 د افغانستان په اړه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب ناسته جوړه شوې وه چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو نړیوالو بنسټونو او یو شمېر افغانانو پکې ګډون کړی و. طالبانو په دې ناسته کې ګډون رد کړی و. او د خیبر پختونخوا په سوات کې هغه ماشومان نیول شوی دي چې د واده په نیت له کوره تښتېدلي وو. د سوات پولیسو نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې یو هوټل یې 13 کلن هلک او 13 کلن نجلۍ نیولي چې له اسلام آباد د واده کولو په نیت له کوره تښتېدلي وو. د پولیسو په خبره د 2 سره 13 کلن ماشومه هم ده چې له کوره په تېښته کې ورسره مرسته کړې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
یعنی هم سلام ممنه میکروفون ساسی پروگرام دی زفرید سیال پکی د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسی قربانی لکسنګ به چې مخ کیده ونه وکړه. نن په پروگرام کې په افغانستان کې په دغه روسي ونه کې د سخت واور او بارانونو په اړه باندې خبرې کوي چې دغه وروختونو د ماليزیا نو سربېره په شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني توانونه هم اړولې وو. اوریدونکو نن لتاس یو ورو مایک تاسو ته درکو چې دغه بارانونو او اور چې ساسی په سیمه کې شوی دی. ساس پان څومره بمرسته وکړي چې په افغانستان کې دغه روستیو څوکلونو کې چې وچکالی ده د دې وچکالی په لمنځه وړلو کې به دغه وروختونه مفیده واقع شي او همدارنګه تاسې په خپله سیمه کې که واوره شوې ده څنګه مو تر اوسه پورې ساتلی ده او په دې پوهیږي چې واوره څنګه ساتل کیږي. د باران د اوبو لپاره مو کمو لارو چارو باندې فکر کړی دی چې څنګه یې ذخیره کړی او بیا وروسته د کرنې لپاره ورنه ګټه واخلی او کنه. په دې مسایلو به هم میلمه سره خبرې وکړو، هم به له تاسې واورو. خبرونه کې راسره میلمه هم شته د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله صدی ده، او زموږ خبریال البته د شرقي زون خبریال روح الله انوري. انوري صاحب، تاسې به په پیل کې راشو که په پیل کې راته ووایئ دغه وروختونه چې په دې وروستیو ورځو کې په افغانستان کې شوي دي، د افغانستان په خدیس کې په ځانګړې توګه په نورستان کې یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي دي، د نورستان د وروستیو جزئیات څه دي؟
پنه ژوندۍ اوسه. زه هم خپل سلامونه په خپل وار باندې درنو اوریدونکو تاسو ته او ټولو درنو همکاران ته وړاندې کوم. په نورستان کې چارواکي وایي چې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نکره کلي کې چې د 15 تنو جسدونه چې څو ورځې وړاندې البته درې ورځې وړاندې دغه پیښه شوې وه او د غر نغه تیږې را خویدلې وې په کورونو باندې، په هغې کې شپږویشت کسانو دوی په وینا چې مړه شوي وو، چې د هغې د جملې نه د 15 جسدونه را ویستلي دي. او یو ماشوم چې دوی وایي لس میاشتنی ماشوم دی، د هغه نادرکه دی، د هغوی د راویستلو هڅې هم روانې دي. په دې اړه څو شېبې وړاندې د یاد ولایت د افغاني سرې میاشتې مسؤول مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
تازه راپور دا دی چې شهیدان ټول راویستل شو، صرف یو ماشوم د لس ورځو دی چې دی ماشوم هغه ورک دی پاتې دی، 25 کسه راووتل همدا یو پاتې شو.
فریده جان، دغه پیښه لکه څنګه چې ما مخکې ویلې درې ورځې وړاندې رامنځته شوې وه. په نورستان کې په اکثره ساحو کې زیاته واوره شوې وه، بارانونه شوي وو، او د چدې سره درې تنه په نورستان په ختیځ نورستان کامډیش کې هم یو تن مړ شوی وو او دوه تنه زخمیان وو، ورسره څاروي هم یو شمیر وژل شوی. په دې دواړو پیښو کې البته نور د نورستان اکثره لارې بندې شوې، د کلیوالي لارې د ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته لارې غرمې لارې بندې شوې وې، همدارنګ د پارون اسداباد لارې بند وو د دوه ورځو لپاره چې تیر ماخام د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مونږ ته وویل چې لارې خلاصې کړې ده او د ترافیکو تکراتک کې شروع شوه دی، خو فقط د یو موټر لار خلاصې شو، نور شاوخوا ټولې واورې پرتې دي. هلته هم چې کله یخ بند شي به مشکلات رامنځته کیږي، خو مشکلات شته دي. دا لومړی پیښه نه ده چې په نورستان کې د سیلابونو یا د واورې لامل رامنځته کیږي، دغه سي لغرونو تیګ را خویږي. تاسو ته به یاد وي د اوریدونکو ته هم چې په 1995 کال کې د برګمټال ولسوالۍ افسي کلی کې د واوري او طوفان راغلی وو، چې هغه کې تقریبا د 200 زیات کسان چې ماشومان خزي او غټان پکې شامل وو هغه پکې مړ شوي وو، خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. د نورستان اکثره کلی او کورونه چې دي هغه په د غرونو په اړخونو کې په غټو پوچاتو زینو کې آباد دي، د خړونو خو شا کې آباد دي، چې دغه سي پیخ اکثر وخت کې چې برخوچ راځي یا کمتی ګ راځي د غرنه یا هم سیلاب راځي، نو په دوی باندې بد اثر کوي. اکثر کورونه ور سره ځانمن کېږي او د کورونو ځانمن کېدل سره انسانان ته هم پکې مرګ جوړ لاوړي.
انوري صاحب، تاسو دا ونو کړل چې د وړاندې هم ورته پیښه رامنځته شوه په نورستان کې، د سیمې اوسیدونکو بیا د دغه ډول پیښه ځکه چې دا یو له هغه ولایتونو چې واره پکې مومن کېږي، د ساتنې لپاره څه داسې یو اقدامات کړي دي چې بیا پراتلونکو کې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
تر اوسه خو داسې کوم خاص اقدام نه دی شوی، خو یوازې په پارون کې یو څو کلیو ته پاس استنادي دیوالونه داسې دیوالونه جوړ شوي دي چې کمتیګه برکوچ راځي واور راخوي چې هغه به خوونی ولشي. او د نورستان د خلکو غوښتنه هم ده چې باید د کلو د پاسه دغه سی یو څو برابر شي چې کله تیګه راځي او یا برکوچ راځي چې داغه یو څاندازه مخنیوي وکړي. خدای تاسو ته معلومه ده د نورستان لوړ غرونه او غټي تیږي او دا دغه چې د پورو دیوالونو لای ساري دلې هم نشي. نو د دوی زمکم هم کمی دی، دوی دام وی چې دا کم خلک چې زیانمن شوی دوی ته باید په نورو ځایونو کې زمکه ورکول شي، هلته کورونه ورته جوړ شي. ځکه چې یو خو تاسو مخکې د خپرونم چې د دام د وچکالۍ په باره کې د بل د واورې او د بارانونو د اغیزو په باره کې د تیر ژمی په نورستان کې په افغانستان کې البته باران ونه شو. د نورستان او کونړ اکثره للمي ځمکې چې وي هغه بې کښته پاتې شوي همداسې پرتې دي. نو یو خوانه وچکالۍ دا خلکو ځپل، اوس د بلې خوانه دغه کورونه چې کوم دي یا نور ځایونو کې واورې خلک وځپل، نو دوی ټول دغسې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
انور صاحب په بخښنې سره مخکې لدې نه چې تاسو خدای پاماني وکړو که دغه پوښتنه راته ځواب کړي، په دې وروستیو کې د نورستان سربېره کونړ کې فکر کوم ځنګلونو کې اور لګېدلی و، په نورستان کې هم یو څو ورځې هغه اور لګېدنه روانه وه. دې څومره اغېز کړی چې دغه غرونه خالي شي، بېونو شي او ورسره کله چې ورباندې باران کېږي دغه تیږې لمدې شي او راخوی شي؟
بلې، دا ډېره ښه پوښتنه وه. دا په تېرو تقریبا درې نیمو لسیزو یا څلورو لسیزو کې د کونړ زیات اندازه کې ځنګلونه وهل شوي دي، او کوم چې پاتین دي فرید جان هغه د خلکو د ولسونو د ناغو په برکت پاتې دي، چې خلکو هماغه قبضې کې چې پاتې دي هغه قوم خلک نه دي پریښي او دی خپل ځنګل خرڅ کړی دی. په زیاتو ځایونو کې دغسې د سیمې خلکو او همدارنګه د لرګیو سوداګرو تجارانو لومړی دغه ځنګلونه وهلي دي، هغه یې خرڅ کړي دي، پاکستان یا نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. اوس د نورستان په کامدیش کې وهل شوي دي، مخکې په دې څو کالو کې وهل کېدل ځنګل تقریبا زیات وهل شوی دی، همدارنګه کونړ کې زیاتو ځایونو کې وهل شوي دي. او بل دغه د تیرو څو کالونو چې هغه هم د وچکالۍ سبب کېدلی شي، په زیاتو ځایونو کې ورونه بل شو، په دغه کې په ځنګلونو کې مثلا دغه غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ په دغه سیمه کې څو ځلې ور ولګېد، هلته د نختارو او د جنغوزي ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي. چې د همدغې ځنګلونو څخه د دې جنغوزیو څخه خلک هر کال په لکونو افغانۍ عواید ترلاسه کوي. په هغه هم وسوځېدل، کوم ځایونه چې سوځېدلی دي هغه وسپېره پراته، ځکه هلته تخم چې و هغه هم وسوځېد، هغه څه بوټي چې ولاړو هغه هم وسوځېدل. نو اوس خالي پراته دي، او همدغه وجه هم ده چې کوم ځایونه ونې تللي دي د منځه تللي، هلته د سیلابونو شدت هم زیات شوی دی، او چې معمولي باران یا څه وشي د تیږو د ښویېدلو یا د برف کوچونو راوتلو لامل هم کېدلی شي. خو د خلکو غوښتنه دا ده چې باید په دغه ځایونو کې بیرته ځنګلونه احیا شي. مثلا که جنغوزه نه کېږي یا نختر نه کېږي ډېر وخت غواړي، نو ورسره بدل کې د چارمغزو ودې د چارمغزو بوټي دي چې باید هغه نال شي. یو د یوې خوانه بزر حاصل ورکي، بل د خوانه به سیمه ورسره زرغونه شي بیرته، د واورو د پاتې کېدلو، د ذخیره کېدلو او د اوبو د سرچینو د زیاتېدلو سبب به هم شي.
ډېره زیاته مننه کورودان. د افغانستان په ختیځ کې زموږ خبریال روح الله انوري و، چې په دغې وروستیو روغتونو کې چې په نورستان کې غرونه خویدلي او خلکو ته یې مرګ ژوب لاړولي و، موږ ته وروستي جزئیات راکړه. اورېدونکي ته به وشو، بیا به سدید صاحب راواخلو. سلام، ستړي مو شي نو مو راته واخلئ، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم.
علیکم سلام ورور، نوم دې راته واخله، د کوم ځای دې اړیکه نیولې؟ د هلمند د کجکي نستړی مشي او سما په خیر راغلی. هلمند کې ورختونه شوی او باران شوی و؟
یا د جپل باران ونه سو، کتر کې په در ځکار کې به باران نه دی سو، چې موږ په لنده کې دلته ډیر او چې کجې د دوبو سخت ور سره مشکل یو، چې څنګه پیدا کو باران نه دی سو او چې کجې نه.
کوم سیمه کې چې تاسو یاستې خلک خونه دی شي چې خپل کلی پرېږدي او نور ځایونه ته کوچيږي؟
پر سیمه دې وبو د نشتون د لاسه یو نیم سل متر وبو دي، او مش خپل نه مې کلی دی او د سارا دشت ته مې ذکره نه وایي دا وبو نه ستل ته وچ کړي ده. بیا ما مخ کې هم په راډیو کې ویل چې ما له دې کې کېده په نن سره زمين دا ور کانا دا چې راو کاږي دا به د درې تلور ولسوالي ورسره باید دا هم نه کاږي. دا ولسوالۍ د کوچنۍ ولسوالۍ هم نه دي، د خلکو دپاره چې دا د پنجشیر د ولایت په د هغه ټولسپالې یعنی د زارشا د وخت درې سوه شپېته کاریزه دی دا زمیندار دا بیخی خواه تو رسالی جیسی دا سیو کارو که نوش دیر بشوی
اوساما کجکی بند مو یاد کرده پده که او صبح شتا دا چه دین کانالنو دا وویستل شدی و لسالی او تا
بله تنگ ساوات خراب
مالی کجکی بند که پا کافی اندازه او بشتا چه دی و لسالی او تا تری کانالنو وویستل شی
بله و پا کافی اندازه او بستا چه دی یران تا ودلا نکی نو خزمور بسیر دا شاستالا پر پرچار اوشتی دا سرابو بخ نو اتراجه
مننه اوسما کور دی ودان په دې هیله چې طالب چارواکي دغه غواوري او دغه کانال ته دغه بند ته چې رسیدګي وکړي او کوم ارتیا چې د ولسوالۍ و دې ته رسیدنه وشي او سره په څنګ کې د خلکو ستونزې حل شي ځکه چې کله افغانستان په نورو سیمو کې ورښتونه کیږي د افغانستان جنوب کې بیا په زیاتره سیمو کې د ژمي د پیل راهیسې هیڅ ورښت نه دی شوی وربشو خپل ملما پولور باندې سدی سپتاسم ستړي مشه بخیر راغله پروګرام ته اول خو کپم دل راته وایست زینو ولایتونه کې سیلابونه راځي واورې ډیر کیږي بارانونه ډیر کیږي زینو کې بیا داسې لکه د افغانستان جنوب غندي د کال یا دغه ژمي د پایل راهیسي هیڅ باران نه ده شوی الڅه ده
نکم ده
په ولوار
سره تاسو ته درنو ګورې افغانستان یو غرنی هیواد دی او په جنوب او ختیځ سیمو کې او چرن په لویدیځ سیمو کې ډېر پراخو دشتونه هم لري په دشتونو کې متاسفانه اورښت کم کېږي ځکه چې زمونږ او تاسو سیمې یو نامه اورښتونه چې د اوروګرافیک په نامه یادیږي له هغه نه ډېر متاثر کېږي هغه اورښتونه داسې دي چې دا واورې وریځې متراکم کېږي او دغه د تراکم پروسه چې ده باید لومړی دا وریځې ساړه شي او دا هلته ساړه کېدای شي چې ارتفاعات موجود وي نو نو ځکه په هواره سیمه کې اورښت کم کیږي او په غرنۍ سیمه کې اورښت ډیر کیږي ځکه چې په غرنۍ ساحو کې د هوا حرارت درجه ټیټ وي او هلته ساړه وي نو وریځې متراکم کیږي او هلته اورښت کیږي دا د فزیکی هغه تشریح ده چې ولې یو ساحه کې اورښت ډیر کیږي او بل ساحه کې کم کیږي او بیا بل باندې اورښتونه مونږ او تاسو لرو لکه مونسون اورښتونه چې په دوبی کې راځي هغه د هندستان له بارادم نه سرچینه اخلي له بهر نه بیا زمونږ او تاسو ختیځ او جنوب ختیځ سیمو کې د اورښتونو سبب ګرځي هغه بیا بل د اورښت باندې بل فزیکی تعاملات لري نو مونږ او تاسو دا څه ویل شي چې غرنۍ سیمه ډېر چانس لري چې اورښتونه هلته ډېر شي واورې شي او په ټیټو ساحو کې احتمالات کم دي چې واورې وشي خو باران هلته هم احتمال شته دی چې باران وشي لکه د مونسون څخه چې کله راځي
سدید صاحب که بیا د افغانستان ختیځ ته وګورو په ځانګړې توګه نورستان کې مونږ مخکې د ځنګلونو سوځېدو ته اشاره وکړه که داسې ځنګلونه وسوځي یا خلک په لوی لاس ووهي په کونړ کې ځنګلونه ډېر ووهل شول که دا د غرونو نه دغه ونې لرې شي یا د غرونو لوت شي بیا څومره تاوان کوي بیا هم د دې امکانات شته چې دغه کومې غرنۍ سیمې چې دي دلته ورښتونه ډېر وشي که نه دا هم لکه بیا د دښتو غوندې بې ورښته کېږي
نا په زمونږ ختیځ ساحو کې چې جنگلونه هم ووهل شي بیا په طبیعي توګه جنگل بیرته احیا کیږي که خلک هم هېڅ هم ونه کړي دا په طبیعي توګه اتفاق مومي خو یو موضوع هلته منځته راځي ځکه چې کله چې تاسو ونې وهئ نو ځمکې د تخریب په مقابل کې بیا مقاومت نشي کولی او دا په دې باندې چې کله چې باران وشي هلته بیا تخریبات ډېر کیږي د خاورې تخریبات د قره خوېدل د تیګې خوېدل او دا ټول بیا منځ راتلای شي ځکه چې ونې هلته نشته چې دغه اورښتونه تنظیم کړي نو ټول اورښتونه مستقیما د خاورې په سطح کې لویږي او هلته خاورې تخریبوي او دا خاورې سیلاب په شکل بیا بیا ټیټو ساحو کې جریان مومي او هلته ډېر خرابي کوي. موږ او تاسو په دغه ورځو کې شاهدان یو چې په نورستان کې متاسفانه زموږ خلک متضرر شوي دي. دا یو مثال کېدلی شي. نو په ختیځو ساحو کې موږ او تاسو ډېر تخریبات د خاورې تخریبات مو ډېر دي. تاسو وګورئ په پکتیکا کې ډېر په دغه ساحو کې متاسفانه د خاورې تخریبات هغه د طبیعي توګه ډېر دي. که تاسو هلته یو بند جوړ کړئ نو د په یو کال په دوه کالو کې تر پنځه کالو کې له خاور نه ډکېږي، ځکه چې هلته د رسوباتو هغه پروسه ډېره چټکه ده. په نورو ساحو کې بیا هغه بل پروسې دي چې بیا انشاءالله که سوال به تشریح کړم.
مننه کور ودان ژوندی اوسې اورېدونکي را سره په کرښه دی. ستړي مشې نو مور ته واخلې. د کوم ځای مړی کنیولې؟
السلام علیکم. خو یعنی حاجی صاحب توخی هم د زابل ولایت شاجیل ولسوالي.
حاجی صاحب توخی له زابل نه ستړی مشې، په خیر راغلې. حتما زابل کې باران نه دی شوی؟
یا الحمدلله بارانونه وسو تقریبا یوازې خوشه واوره ولوېده، خو البته دلته خو نه هر ولایت ولسوالي لري، بعضې ولسوالي سړې وي بعضې تودې وي، خو دلته بارانونه وسو انشاءالله دوه ښه بارانونه وسو یا درې، او کمه واوره هم ولوېده په سړو ولسوالیو کې، اوس له هم داسې په سایو په اورو کې داسې کمه په بعضې ځایو کې پرته ده. زموږ سړي ولسوالۍ لکه شاجوی و دای چوپان و نوبهار و سمنزی و داسې لرې پرتې ولسوالۍ دي، دا خو مخامخه شته، خو په مجموع مرکت کې دغونه بارانونه نه شته لکه په نورو کلو کې سې به و. نو اوس بیا انشاءالله اس کلونه سوي دي الحمدلله، بس په د هوا شناسان وایي سې امکان ده دسته چې
توخیصاب په ټوله کې مخکې لدی ورختونو څومره کاروندګر د وچکالۍ ستونزې سره مخ وو؟
نو له وچکالۍ سره مخامخ له ستونزې سره مخامخ دي. زموږ په خپل یو باغ وو، د انګورو وو تقریبا د نیمه خو وڅو، ما یو کم دونه حاصل کړي چې هغه بیخي ډېر کم شي. نو له وچکالۍ سره مخامخ لاستو ګریوان دي، خو په خو کلونه ډېر زیات آباد وو. زموږ په زخ په خپل د ډېرو کدو یې نه، نو په خو وخت کې چې زما د ورښتونه په اتیر یا واورې یا یخي هغه ټول اوس ډېر سره کم شوي دي. نو محترم مېلمانه د خو مې یوه دا پوښتنه داسې، ولې هغه پخواني ورښتونه نه شته، ولې دغه نه دا ګرمۍ زیاتې شوې؟ د ده په ساینسي لحاظ په علمي لحاظ سلام او څه سبب ده؟ او بل پوښتنه مې له ده څخه دا ده، دغه کوچني دمونه چې موږ جوړوو دلته د موسساتو لخوا یا د اسلامي عمارت لخوا دخه خلکو ته د کار په مقابل کې پیسې ورکول کېږي، کوچني دمونه جوړېږي، بعضې څه غټ شلې تړلې کېږي، دا څونه فایدهمند عمومیت تمامېږي؟ او بل دغه یو سوال ما ته راپیدا ده، دغه مفتي اوبه لګوو پر مځکه باندې په دوامداره توګه تر دا کښتو باندې ځمکه باندې اوبه لګوو، دا اوبه لاندې اوبه و سطح ته یو ګټه رسېږي چې بېرته په هوا کې ځي؟ نو دا پوښتنې ته جواب راکړي یا د بیا تکرار کړم؟ دا موږ چې پر کښتو پر باغو اوبه لګوو،
توخي صاحب په بخښنې سره، همدا اوبه چې تاسې په کښتونه لګوئ دا خو د کښتونو لپاره وي کنه؟ له کوم ځای سینه مو راتېرې کړي دي یا هغه ځمکې نه راپورته کوي بېرته، لکه شیشې ورته ږدي هغه راپورته کوي؟ څنګه دا اوبه له کوم ځای نه تاسې دغه کوي؟
هو دلته د اوبو سطح تقریبا پخوا داسې اوبه وې چې مثلا پنځلس کاله یا شل کاله مخته دلته پر اته دولس متره باندې اوبه وې، هغه اوس تقریبا زموږ د ځای اوبه دا ګلې موږ بولو داسې څو مترو ته رسېدلې دي. نو دونه د اوبو سطح کښته شوي دي، خو ستا د پوښتنې په جواب کې به زه داسې ووایم چې دلته کاریزونه تقریبا پنځه نوي فیصده کاریزونه ټول وچ دي، ردونه هم په د سړو هواو کې راځي، په دوبي کې هغه هم وچېږي. نو موږ په زابل کې دوه ردونه لرو چې دا موږ ته معلوم دي، یو د ترنک رود دی، یو د ارغنداو ده، خو اوس فلحال د ارغنداو په راده کې اوبه راځي، دا بیا تویږي د کندهار ودالي وډم ته، او نور خو نه دلته چې دوی اوبه راخیږي، هغه چمتی نظام یا سولاری نظام بس د سولر انرژي لاله د خلکو 300 متر یو نیم 300 متر حتی 200 متر برمی ویل دي. نو په دغه سمسانو یا په سولرو باندې دا وبره کاږي، نو د خپل استفاده ځینې کوي، د خوراک او د څښاک اوبه هم لاغسخه لاسته راوړي، او باغونه و کروندې و دا شان هم په دغه باندې وبېږي. خو هغه جاري وبسي یا د چینو دي یا د کاریزو دي یا د بیالو دي، دا ډېرې وټټې ساتې ته راټیټې سوي دي، را کمې دي.
حتماً حتماً ساسی دادری وڑا پختنی بالا ملمن و پختو کرده و دان چی یاری که دینیوالی و ده زابل ولایت
پیشنهاد بل دارم خورجانی
میره بانی
ستاسی دامنزنی چپا دول شپوز نوی در دی رضایی پی خلق دیر ازادی را دیر شوکین دی تاس تخنیکی هم کاران تو وایسی در شپیل خوازخ پا در لند چپا هم یو میتر پا عال کی نو به ډېر ښه د ورځې لخوا ډېر شفاف اورېده کېږي، مګر د شپې لخوا یوازې ستاسې خبرونه مفتخوزه ستاسې د راډیو د اینې اورېدونکی یم، یوازې په دولس شپږ نوي متر باندې خپرېږي په منځنۍ څپه. نو که چېرې په لنډه څپه باندې هم یو متر ورسره فعال شي، نو موږ ستاسې له راډیو څخه له نورو زیاتو هم استفاده وکړو. دولس شپږ نوي ډېر بس ایران په ګډېږي.
ستاسو دا غوښتنه تېره ورځ چې تاسو پروګرام کې شریکه کړې وه، موږ شریکه کړه چې دغه ستونزې ده چې دولس شپږ نوي د شپې لخوا په سمه توګه نه اورېدل کېږي او باید دغه ستونزې ته رسېدنه وشي. نو موږ دا ستونزه دلته دفتر کې له مشرانو سره شریکه کړې ده، که دوی څه اقدام وکړه حتما تاسو په جریان کې اچو. مننه توخی صاحب، کور ودان. سدید صاحب، تاسو ته براشم نمړی پوښتنه دا و چې ولې وخت سره هوا ګرمه شوې او څه علت ده چې روغتونونه ورځ په ورځ په ټول نړۍ کې یوازې په افغانستان کې نه کمی
ګورې؟ د ورښت هغه بدلون یا کمښت او د هوا ګرمېدو لامل د اقلیم بدلون دی. متاسفانه لسلو کال نه ډېر کېږي چې د ګلخانۍ ګازاتو له ډېر تولید نه په اتموسفیر کې د ځمکې اتموسفیر ګرم شوی دی، او دا په دې معنا چې د لمر انرژي چې په ځمکې اتموسفیر کې راځي بیرته منعکس کېږي نه، بلکې په ځمکې کې پاتې کېږي، او دا بیا د دې سبب شي چې ځمکې ګرمه شي. د ځمکې ګرموالی یو همدا نه دی چې یوازې د حرارت درجه به لوړ شي، په دې کې بیا نورې اضرار هم راځي. هغه دا دی چې د ورښت بڼه او د ورښت ځای بدلیږي. دا په دې معنی چې یو ځای کېدای شي چې ډېر وچ وي او بل ځای کېدای شي چې ډېر لامده او ډېر ورښتونه ولري. دا هم کېدای شي چې په وچکالي په منځ کې تاسو یو وار ورښت ولري، او دا په دې معنا چې دا متاسفانه ټول سیلاب ګرځي او د فائدې نه پرته اضرار راوړي. نو دا مونږ او تاسو ګورو په افغانستان کې متاسفانه چې په ډېرو ساحو کې داسې کېږي چې ورښت نه لرو په کال کې، او په یو ورځ کې داسې ډېرې چټک ورښتونه لرو چې بیا له هغه نه استفاده کول هم نه شو، یوازې هغه سیلاب زیږوي او زموږ خلک متضرروي. بله پوښتنه دا وه چې کوچنۍ بندونه ګوري، ما هر کله ویلی دی چې کوچنۍ بندونه، ډنډونه، ویالې، جذبي ساحګانې، دا ټول مونږ او تاسو ته مرسته کوي چې د ځمکې په سر کې د سطحي اوبو مدیریت په ښه توګه وکړو. چې د ځمکې په سر کې یا د سطحي اوبو مو ضایع نه شي، دا اوبو مو په ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کړو، او کوچنۍ بندونه دا کار مونږ او تاسو ته کوي. مونږ ګورو چې په دې وروستیو کلو کې ډېر کوچنۍ بندونه په افغانستان شاوخوا کې د بین المللي موسساتو لخوا هم د اشخاصو افرادو د افغانستان خلک چې په خارج کې میشتې دي او په مرسته په افغانستان کې جوړ شوي دي. په ننګرهار کې مونږ او تاسو مثالونه لرو، په دې وروستیو کې په زابل او قندهار او هلمند کې هم مونږ او تاسو مثالونه لرو چې ښه ګټه یې رسولې ده. نو دغه بندونه ډېره داسې بودیجه هم ضرورت نه لري، که موږ تاسو همت وکړو په خپل قاریا او کلی کې اتفاق ولرو او انګی ولرو کولای شي چې پیسې پس انداز کړو او یو پروژه په خپله کلی کې په خپله بودیجه کې کلی کړو. نو دا ممکن دی ځکه چې دا کوچنۍ بندونه دې مصرف ته ضرورت نه لري او په لږ بودیجه کې هم کېدای شي چې پلی شي. نور یو سوال د برمې ګوري برمې زه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده دا پایداری نه لري او زراعت چې موږ او تاسو د ځمکې لاندې اوبو په اوبو کې کوو دا متاسفانه په دوامداره توګه دا ممکن نه دی ځکه چې د ځمکې لاندې اوبو هغه سطح چې ده دا ټیټیږي او کله چې په یو اندازه ورسیږي چې ډېر ټیټ شي بیا نو دا اقتصادي نه تمامیږي چې تاسو د ځمکې لاندې اوبو نور وباسي او هغه نه استفاده وکړي. داسې هم کېږي چې د ځمکې لاندې اوبه بیخي وچی او بیا متاسفانه ستاسو هغه زراعت هغه شیشې بیا بې فایده کېږي. نو ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې بېرته تغذیه نه شي له دغه کوچنۍ بندونو او دندونو لخوا نو بې فایده دی. نو ځکه زه همیشه دا سفارش کوم چې کله چې تاسو د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوئ نو تاسو باید هغه زراعت بڼه عام معیاري کړئ، ګلخانایي زراعت ته مخ کړئ او هغه آبیاري طریقې هم سم کړئ لکه چې نورو قطرایي میتودونه کاروي چې قطرایي میتود ډېر اوبه سپما کوي. خو متاسفانه
په بخښنه سره دا ګلخانایي زراعت مو چې یادونه وکړه که په دې اړه بیا لږ توضیحات ورکړي چې اوریدونکي پوه شي.
ګورې ګلخانایي زراعت هغه زراعت ته وایي چې تاسو په یو ګلخونه کې چې له محیط نه جلا شوي دی، له پلاستیک یو مخصوص پلاستیک لري یا د عادي پلاستیک هم کولای شي چې موږ او تاسو یو خونه جوړ کړو چې له لمر وړانګو نه دغه ساحه وساتو او دغه ساحه د اوبو بیا تبخیر نه کیږي، اوبه هلته پاتې کیږي، دغه رطوبت هم هلته پاتې کیږي. موږ او تاسو هلته بیا د قطرایي سیستم چې دی چې په هلته چې اوبه ضرورت وي یوازې هلته موږ باید اوبه ورسوو. نو په دغه سیستم باندې موږ او تاسو کولای شي چې تر 80% اوبه سپما کړو. نو تر زمونږ او زراعت چې اوس موږ لرو متاسفانه 80% اوبه هلته ضایع کیږي. نو موږ او تاسو که ګلخانایي یا د شنې خونې زراعت ته مخه کړو نو د اوبو سپما مو ډېر وي او هم تولیدات مو ډېر وي. ګورې د ترکاري دغه شیان چې دی تاسو په شنې خونې کې ډېر خرڅ کوي او تولیدات یې هم څو چنده له هغه کلیشهیي زراعت نه ډېرېږي. نو موږ او تاسو باید دغه تجربه کړو. دغه تجربه په افغانستان کې شوې دي، د بیخي نوې موضوع هم نه ده. خو موږ او تاسو باید دا زده کړو ځکه چې د ځمکې لاندې اوبه متاسفانه پایدار نه دي او هغه یو ورځ نه یو ورځ وچ کیږي.
مننه سدید صاحب. کورودان ژوندۍ اوسه هیله ده چې په افغانستان کې کروندګر دغه موضوع ته پام وکړي او ښه یو حل لار ده چې دوی وکولای شي په ذخیره کړي. بل اوریدونکی را سره ده. سلام ستړي مشه، نمبر ته وخت دې کوم زما لیکنې والی.
بله وعلیکم السلام. شال خوری څنګه جوړ په خیر شت شال.
مننه قری صاحب. کورودان ژوندۍ اوسه. قری صاحب له تاسو او روساسي په سیمه کې څه حال ده؟
موږ په سیمه کې الحمدلله دغه ده شنبه او یک شنبه پورز باندې باران شو. په زمون کې باران سره واورم وسو اگر چې دغه یخنی جوړ کړم بیا هم باران نشو واور هم وسو هم ځکه سن سنم کښ کی انو دغه د آینده خلک د کوچانو چې ما مرسته تلیفونان کوله یا زرا پیښو خلکو د واښ چې دم ذکر شنسی و او دا فکر کوي چې دا واسه بيخي د شو چی و پر علي موت باندې و او دغه باران ته خلک سرګي پلاري و د خدای رحمت هغه باران اوس و ورو وسو خو څنګه څه يخني لري وسه یو خدای دا یخ مشکلات خلک لري مګر دا د دوروز مشکلات پروانه کوي دا به تیر شي ان شاء الله. دا د وګو په لوړېدو کې هم کومه کوي دغه باران او دغه وره ته کوچان هم خوشاله و او د یاکن هم خوشاله و خدای تعالی دې نور دغه شو دوه درې څلور باران ک پر دغه جوزجان ولایت په ټول افغانستان دی الله وکي خو هر ولایت ځان خپل ځانګړنه لري. کچيري دغه څو بارانونه وشي واښه هم کیږي کوچي علامه پرات کیږي او د یقینا تم پیدا کی اوبول په لوړېدو کې تاسو پوهېږئ په جوزجان کې موږ اوبه بیخي د ښکته کېدو په حال کې دي. که چیرې بارانونه پر دغه باران باندې نور بارانونه ونه شي واورې ونه شي واورې خو لپاره صورت وخت یې قریب تېر دی، نو که نور بارانونه ونه شي د جوزجان د ولایت اوبه ورځ په ورځ د ښکته کېدو په حال کې دي. او بله خبره دا ده فریدې خوري چې دغه اوس چې د جوزجان په ولایت کې موږ ګرځو دا چې اوس موږ ګرځو بس دا چې اوبه چې کورو برمه ده کورو کوبه ده کورو باوړۍ ده کورو سولر دی، که څوک برق لري په برق کې چلوي، که برق نه لري دغه دی په سولر یې چلوي. نو دا سولرونه چې هم ورته ایښتي دي بس دا دوه اینجي وو شي اینجي وو چار اینجي ورته ایښتي دي، هغه د مځکې ده تل تقریبا شپېته اویا متره اتیا متره لاندې اوبه راپورته کوي. نو دا که چېرې په دغه رقم دوام وکړي نور بارانونه ونه شي خلک د ستونزو سره مخامخ کېږي.
مننه قاري صاحب، کور ودان ژوندی اوسئ. سدید صاحب نه به دا وپوښتو چې بالاخره که چېرې همدغسې خلک ستاسې د ولایت په شمول باندې په جنوب کې هم ټول خلک همدغه برمې کاری دې ته ادامه ورکړي، بالاخره ځمکې تل کې دا کمې اوبه چې دي یا د ځمکې اوبه چې دي د دې سرنوشت په څه کېږي، بل داسې کوم حل لار شته که نه؟ مننه کور ودان قاري صاحب چې تاسې اړیکه ونیوله. سدید صاحب، که تاسې همدې پوښتنې ته ځواب راکړئ، خلک ټول ځایونو کې برمې یخي دي تر څو د ځمکې نه اوبه راپورته کړي او ورځ په ورځ دا اوبه ښکته کېږي، د دې امکان شته چې دا بیخي وچي شي بل څه بدیل نه لري دا خلک؟
بالکل، دا دا متاسفانه د وچېدو په حالت کې دي. هغه هغه سیمو کې چې پخوا برمې وایل شوي دي مونګورو موږ مثالونه لرو چې هلته بیا بیا د وچېدو وروسته خلک بل ځایونو ته مهاجرت کړی دي. دا په بل نور هیوادونو کې هم متاسفانه رامنځته شوي دي او په مونږ هیواد کې هم. د لارې متاسفانه داسې اسانه نه ده، ځکه چې مونږ او تاسو اوس نو اقتصاد د هغه د ځمکې لاندې اوبو په سر ایجاد کړی یو یو نو اتکا ایجاد کړی یو. نو نو د دې حل لاره به دا وي خلکو ته د ځمکې لاندې د بیرته تغذیه کولو هغه چلونه او میتودونه وښودل شي او هغوی په دې مجبور وکړل شي چې دوی باید کله چې د ځمکې لاندې اوبه نه استفاده کوي باید د ځمکې لاندې اوبه بیرته تغذیه کړي. یو شرط باید دا وي او بل شرط دا وي باید چې د اوبو نه په سمه توګه په عصري توګه استفاده وکړي. هغه پخوانی او کلیشهیي
تاسو ول چې کله ځمکې تل د اوبو نه استفاده کوي باید د ځمکې د تل اوبو بیرته تغذیه شي، څنګه دا دوی کولی شي په خپل سیمو؟
ګورې د تغذیې میتودونه ډېر دي. یو یې خو کوچنی بندونه جوړول دی، بل ډنډونه جوړول دی چې خاورې نه بندونه ورته جوړ کړي او تاسو د باران اورښت هلته سپما کې ذخیره کړئ چې په طبیعي توګه بیا د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کړي. نورې حل لارې هم لري لکه په زمونږ په غرنۍ سیمو کې هلته په ارتفاعاتو کې د خندقونو ایستل دي، د خندقونو کیندل دي. دا خندقونه هم د دې سبب ګرځي چې د واورې او د باران اوبه هلته دمه شي او په طبیعي توګه بیا د ځمکې نام هغه نام چې دی د ځمکې نام بیا لوړ کړي. نو ډېر ډېر میتودونه موجود دي. او بل موضوع بل شرط دا باید دا وي چې دغه په دغه اوبه باید سمه زراعت وشي، سمه کرهنه وشي. سمه کرهنه په دې معنا چې قطرایي سیستم باید موجود وي او که امکان ولري د شنې خونې زراعت باید هلته پلی شي. نور زراعتونه متاسفانه نور میتودونه ډېر موثریت نه لري او دا که اوس د ځمکې لاندې اوبه وچ نه شي لس کاله وړاندې متاسفانه بیا دا کار کېږي. لس کاله وروسته بخښنه غواړم بیا د ځمکې لاندې وچېږي او که د ځمکې لاندې اوبه هم نه وي او تاسو د یو فامیل د یو خانواده هغه اقتصادي اړتیاوې هم په دغه زراعت کې د تاسو سرمایه ګذاري کړي نو بیا متاسفانه بیا هیڅ لاره نه پاتې کیږي. نو تاسو مجبور یاست چې نورو سیمو ته کډه وکړي او په نورو سیمو کې بیا نور خلک هلته شته دي، هلته رقابت هم ډېر دي او بیا دا تنازع او منازعه او مشکلات هم زیږوي.
مننه کوربدان ژوندۍ او سوریدونکو ساسي د اړیکو په تمه هم یو زموږ د استوديو شمیرې د 00 شل 22 ولس 45 او 00 شل 22 ولس 45. کله چې استوديو ته زنګ کوي لطفا پریک دی چې ساسي شمیره دلته راشي، موږ ساسي شمیره یاداش کړو، بیا مو په کراره ټلیفون بیرته بند کړئ، موږ ساسي ټلیفون نو کې کوو، خپل بیا درته زنګ وهو. سدید صاحب، تاسو په ځینو حلارو باندې خبرې وکړې، که چیرې په کوم ولایتونو کې وچکالی ده یا خلک د ځمکې له تنله اوبه راپورته کوي، یا د څکلو لپاره بیا که خپلې کروندې ورباندې اوبه کوي، د دې لپاره حل لارې شته. په ټوله کې دغه د ونو کینولو موضوع ته کتم شو، یا د ځنګلونو احیا په ځینو ولایتونو کې لکه تاسو شرقي ولایتونه یاد کړ، دلته ځنګلونه په طبیعي ډول باندې رشد کوي، خو کومو سیمو کې لکه دشتې چې دي د افغانستان جنوب کې یاد کړو، دلته داسې د ونو کینولو لپاره یا د چې د وچکالۍ په مخنیوي کې د دغې ونو رشد څومره مفیده واقع کیږي؟
ګوري، هلته چې په طبیعي توګه ونه نه نشنه کیږي، هلته تاسو که ونه وکړئ هغه متاسفانه وچیږي، ځکه چې هلته اوبه نشته. نو که هلته اوبه وای نو په طبیعي توګه هلته ونه وای، لکه ختیځ سیمو کې. ختیځ سیمو ولې ونه لري، ولې ځنګلات لري؟ دلیل دا دی چې د هندوستان مونسون څخه هلته ډېر اورښت او ډېر رطوبت راوړي، دا په طبیعي توګه اتفاق مومي. نو خلک هلته ونې نه دي کرلی، دا په طبیعي توګه هلته ځنګلونه رامنځته شوي دي. نو په نورو ساحو کې دا امکان لري، هغه وخت امکان لري چې تاسو ورته اوبه ورسوي. که اوبه تاسو نه شئ رسولی نو دا امکان نه لري متاسفانه. نور هیوادونو دا کوشش کړی دی چې هلته د قطرایي په میتود په واسطه هلته اوبه ورسوي، چې یو وارې دا ونې لږ استقامت ومومي، لږ لوړ شي، لږ غټ شي، بیا نور د ونې خپله. زه د زراعت متخصص نه یم، خو د ریښې چې دي هلته ریښې بیا په د ځمکې تل ته د ځمکې لاندې ته عمق مومي، هلته رشد کیږي او بیا خپله اوبه ځان ته برابروي. نو هغه لومړنی فاز چې دی چې ونې ډېر کوچنی وي، هلته بیا ډېر داسې متاسفانه دی یو اضطراري حالت بیا دی چې باید ونې سره ونې او نور بوټي سره مرسته وشي چې یو وارې رشد وکړي. نو دا یو موضوع ده. بل موضوع چې زه غواړم دلته یادونه وکړم، هغه دا دی چې متاسفانه له دولت له خوانه باید دا خلکو ته باید وپوهول شي، چې په دې معنی چې په هغه ولایتونو چې موږ او تاسو اوبه نه لرو او وچکالي لرو، باید هلته هندوانې او رومیانې باید ونه کرل شي، نورې تولیدات هم شته. ځکه چې هندوانې او رومیانې ډېر اوبه غواړي، او که تاسو د ځمکې لاندې اوبه ورته پاسې او یو کیلو رومیانو باندې 300 لیتره اوبه مصرفېږي، او یو لیتر اوبه په کابل کې 10 افغانۍ دی، تاسو درې زره افغانۍ مصرفوي چې یو کیلو رومیان تولید کړي، او یو کیلو رومیان په کابل کې 10 افغانۍ بیا خرڅوي. نو دا خو درات نه شو، دا خو منطق نه شو. نو ځکه باید د هندوانې کرل او د رومیان کرل یوازې هغه ولایتونو ته اجازه ورکړل شي چې هلته پریمانه اوبه لرو. نو هغه ولایتونه چې موږ وچکالۍ لرو هلته اوبه نشته، باید نور بدیل کښتونه خلکو ته باید ورسول شي، لکه زعفران، لکه نور هنګ، لکه نور کښتونه هم ده چې په لږ اوبه باندې حاصل هم ورکوي، خو خلک باید ورسره بلد شي، لکه د هرات خلک او نورو بادغیس خلک. نو دا ډېر کار ته ضرورت لري، پلان ګذاري ته ضرورت لري چې باید له دولتونو څخه پایل شي او خلکو ته ورسول شي.
مننه کور ودان اوریدونکی، له روبیر ته به تاسو ته راشو. سلام، ستړي مشي نو مراد واخلې، د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
خدا پاک دې مان قبول کړه. خو کې سلام د دې رادیو ټول محترم اوریدونکو ته، خدا پاک دې وکړي چې جوړ به تاسو حدا تعالی مده هلمند ولایت ته.
اتل صاحب، د هلمند ستړی مشي مخ کې اوریدونکو کې د هلمند نړۍ کې نیولې ولې چې په هلمند کې بارانونه نه شي، وستاسي په سیمه کې باران شوی کنه؟
بلې خورجانې، لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه، واقعا د ازمیر په ولایت کې شبي خورجانې بارانونه وسول، د 2-3 ورځې د مخه د سیلګ باران خورجان، یعنی د سی باران نه دي چې مثال هغه کروندو ته ګټه رسولې، دا تناور سره ودا سی 2-3 دقیقې شجیش باران اوس خورجانې او برته د سی باران نه دي چې مثال وبلې درولې او کروندې دې وکړي، خورجان هلمند دغه ولایت نه واځ په هلمند په افغانستان کې خورجان شش کال به درکه وچکالی د پټول نړی کې خودت یو لامل چې دی خورجان چې زغواړم اشاره ورته کوم د ازمیر په ولایت کې د چوز د وسېجم اصلي لوی لامل دغه دی چې تمل خورجان شغت غت زنګولنه درلودل یعنی د سین پر غاړه د هلمند په سین پر غاړه وسم اکثر ځای نشي دی وسه ولار د خورجان نو اصلي لوی لاته دغه د خورجان یو خدغه د نیلم ساتل ما د پښتنه د چې مثال دغه غټ زنګولنه مثال چې ځای ولاري دغه مثال د خبرې داوا د غتم غټه کې او بو ته غټه کې کنه کې او بل د شری پرې دی خور کې دلته د ازمیر په سیمه کې د اکثر خلکو د برنی او خلی د ډیر ښته شوا کړی دی یعنی 100 متر یو 100 متر دونه کډاره د خړې شوا کړی دا کروندو د پاره دا کروندې وبې نزوام چې مثال دا وچکالی لې عملم دغه چې مثال دا برمو وب د خلک مالې د خورجان چې دلته پټي وب دي دغه وب دغه چې باندې لګي مثال د خبرې ودا د شمشان وب دي دغه سموتي وب دي خو زبام چې موتي وب نه دي چار څنګه مثال دا شمشان باندې په داسولاران راکاج خدا هم خورجان د دمځکی د وب سټ ډیر ښته دی
بلکې مدنه کورودان ژوندې او سیټل صاحب چې د هلمند موري کني ولی وا سدید صاحب کڅم تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه خو یو ځل بیا که زموږ د اوریدونکو ته تکرار کړئ چې د ونو کینول د زمکی د وبو د زمکی په تل کې د وبو په ډیرول کې څه مرسته کوي
ګوري دا دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده چې مونږ او تاسو وایو چې د ونو کارول د زمکه لاندې اوبو ترځه کوي دا څه نه ده د ونې کارول او د ځنګلونو درلودل دا کیږي چې رطوبت جذب شي هغه ساحه کې خدا په دې معنی نه دی چې د زمکه لاندې اوبو ترځه شي ونه برخلاف د هغه مفکورې نه ونه د تعارق هغه پروسه چې د لپانو نه د اوبو ځای کوي ونه د ځمکې نه اوبو اصلي او لپانو له طریق نه اوبو بیا هوا ته په د بخار په شکل ځای کوي خو یوازې شای چې ونه بیا فائدہ لري هغه د چې البته بیا هوا ته راکېږي او بیا رطوبت نور رطوبت د ساحه نه چې رطوبت موجود وي لکه په ختیز زون کې چې موږ رطوبت لرو په دوبه کې هم نو البته چې رطوبت موجود وي بیا ونه کولای شي چې دا رطوبت جذب کړي هغه ساحه کې نو دا یو فائدہ شته نور دا مفکوره چې
یعنی که رطوبت تولید شي سړي سب که رطوبت تولید شي د دې سبب کې چې ورختو شي
او دا رطوبت په شکل د ونې په پانو کې د ونې په شاخو کې البته د ځمکې په سر کې رطوبت بیا جمع کیږي
فکر کوم چې د سدیت صاحب اړیکه را سره پرې شوه هڅه به وکړو چې بیرته سدیت صاحب په پروګرام کې راوخلو او د پروګرام په وروستیو شیبو کې ونه په دې اړه باندې وپوښتو چې اوس په افغانستان کې د کوم رختونه چې شوې دي په هغه سیمو کې چې واوره شوې ده د دې واورې ساتنه په څه ډول ضرور ده او سره په څنګ کې که چیرې داسې ولایتونو کې بارانونه شوي چې غلطه اوبه لږې ډېرې وي دغه واړه ډنډونه مخکې ورته سدیت صاحب اشاره وکړه چې دا ضرور دي چې واړه ډنډونه جوړ شي دغه اوبه ذخیره شي تر څو د ځمکې تل له اوبو سره مرسته وکړي اوریدونکو له تاسې هم کولای شو اړیکې راواخلو زموږ شمیرې د 00422540501 او 00422540501 په دې شمېره باندې تاسې زنګ ووهئ لږ پرېږدئ چې ټلیفون مو دلته شمیره مو راشي او بعد لاغې نه بیرته قطع کړي سدیت صاحب د خبرونې یوازې لس دقیقې پاتې دي که په دې اړه راته ووایاست چې اوس خو په افغانستان کې وچکالی ده او دا وچکالی یوازې داسې نه ده چې افغانستان ورسره مخ وي زیاتره د افغانستان ګاونډي مور سره مخ دي رانو پاکستان ته کو ګورو او حتی ټول نړۍ له دغې وضعیت سره لاسو ګریوان ده د افغانستان ته نه په غیر له دې چې دولتونه لوی لوی اقدامات وکړي یا نړۍ په دې برخه کې څه همکاري له افغانستان سره وکړي عام خلکو ته څه کول پکار دي په ځانګړې توګه کله چې ورخت کیږي لکه واورې یا باران چې کله وشي
بلکل ګوري افغانستان یو غټ هیواد دی او د افغانستان حکومتونه او دولتونه همیشه ضعیف دي متاسفانه او ټول هیواد ته نشي رسیدلی نو زما وړاندیز به دا وي چې خلک باید په خپله لاس پکار شي مونږ او تاسو مثالونه لرو چې هغه چې په خپل لاس کار شوی دی په خپل کلی کې ټاډونه جوړ کړی دی کوچنی بندونه جوړ کړی دی خندقونه یې استلی دی هغوی له ډیرو مزایایو هم برخمن شوي دي، لکه د ځمکې هغه نام لوړیدل، د ځمکې لاندې اوبو تغذیه، د ساګانو د اوبو لوړیدل. نو زمونږ او تاسو خلک باید نور حکومتونو ته په انتظار نشي، په انتظار پاتې نشي، نور خپله لاس په کار شي. دا یو غټه بودیجه په کار نه لري، دا باید په همانګي سره د اتفاق او اتحاد هغه په یو کلي کې دا په کمو پیسو کې هم جوړېدای شي. نو دا یو موضوع ده. بله موضوع د اوبو مصرف دی، ځکه چې زمونږ او تاسو هیواد یو کرنیز هیواد دی او 30% زمونږ او تاسو جی ڈی پی یا د ناخالص داخلي عواید چې دی متاسفانه د زراعت نه لاسته راځي، او دا ډیر اتکا په زراعت سکتور دی. او که زراعت سکتور متاسفانه د تغییر د اقلیمي بدلون له کبله ډیر متاثر کیږي او متضرر کیږي، نو موږ او تاسو باید خپل اتکا د زراعت سکتور ته کم کړو. او خلک په دې حق لا هم رول لري چې باید ونو کوي. هغه رول دا دی چې موږ او تاسو باید خپل زراعت او د اوبو لګولو هغه طریقه چې دا باید میکانیزه کړو. هغه اوس ټول هغه امکانات او ټکنالوژي په د افغانستان په مارکیټونو کې هم پیدا کیږي، داسې ډېر مغلقه ټکنالوژي هم ضرورت نه لري. د قطرایي سیستم ډېر اسانه، پایپونه لري او پایپونه یې سوری لري په یو معینه فاصله کې، او که تاسو خپل بڼه خپل کارخانه په سمه توګه عیار کړئ او دغه سیستمونو نه استفاده وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې هم په د وچکالۍ او په دوران کې هم تولیدات ولري او عواید ولري. که موږ او تاسو په دغه لاره کې لاړ نشو او دغه نوي میتودونه او نوي طریقې استفاده ونه کړو، نو متاسفانه د اقلیم بدلون خاصیت په زمونږ په منطقه کې دا دی چې زمونږ وچکالی هم دوامداره کیږي او هم ډیر شدیده کیږي. په خو هم موږ او تاسو وچکالی درلوده، خو په دغه شدت او په دغه تکرار نه و. دا په دې معنی چې اوس موږ او تاسو دریم کال دی چې وچکالی لرو، او کېدای شي راتلونکي کال هم وچکالی وي خو په هغه شدت و نه وي. خو بیا هم سالور کال وچکالی او یو هیواد ځپي او خلک باندې ډیر فشار راوړي، ځکه چې موږ او تاسو ډیر په زراعت تکا لرو او ډیر اوبو ضایع کیږي. نو موږ او تاسو باید په دغه شیانو باندې یو تجدید نظر وکړو، یو نوی فکر وکړو. همیشه باید رومیان او هندوانې ونه کړو، نورې تولیدات هم شته دي. نورې تولیدات کېدای شي چې په لږ اوبو کې او هم عایدات ولري. نو موږ او تاسو باید
برخې ته ویار شو. په بخښنې سره له تاسو وروسته به واورو چې کوم بوټی، کم خوراکی، کم ترکاری یا پټوله کې څه شي ډیرو بغواړي، څه شي لکه بغواړي کوم کوم سیمه کې وکړل شي. لاندې کې بیا تاسو نو ور د غوړیدونکو ور واخلو. نو مور ته واخلې د کوم ځای مړی کوي.
سلام علیکم فرید شل ویکاتو پروډوسر سره په دوه لاسو سلام الله وایم. سفی الله پسرلای ما به کې لګینه د بغلان ولایم.
پسرلای صاحب د بغلان په خیر اغلی ساسي پسمه کې باران شوی وو، او که باران شوی وو خلګو یې د وبو په ساتنه کې څه اقدام وکړ کنه؟
د دې چالي زبره سیمه کې خو باران اوس او ډېر ښایسته واوره اوس، دومره واوره اوس چې به هر کوڅه کې یو یا له وبره وانه وی نه. دلته خلکو وبو ذخیره نه کړی، دلته کې لګي خو د شي زیاتې چې په خپل وبو لري. زموږ په سیمه کې کورونه کې نار تیر شوی دی، د سیمه نار راغلی دی، وبې فرمانه ده. خو دې چې دا کویانو وبله کې لکه می سویل دا سکاله د کویو وبو چې مخکې به سلوي خو 500 کې وبو ختلې اوس لکه پاویو کې 15 یو کې وبره خېزي. د کویو وبو کې می سویل، چینو وبو کې می سویل، چې ورکه چې چینو یو وبو کې می سویل، نو سیند وبو کې می سویل. موږ دا چې ځکه یو چې موږ سیمتم دې یاسو لکه موږ خو کې نار تلای دی او موږ څه پرمانه ده.
دا ډېر ښه خبره ده چې ساسي پسیمه کې وبشته ده، او ساسي خلک خدای چې په کافي اندازه او بلري خلک دغه وبچه لري په ساتنه کې څه رول لري کنه؟ یعنی دغه وب قدر کوي کنه؟
یاره کری خدر تو وای ما قدر مدر خو بیخی بو کی لگی کی سوګو بوتا نو ور کی دغه شمسانی دی زیاتره خلکو سو ساګان هر خور بو کور کی ساده هر سالی کور کی سالری نو چې دا البر وشي دی دا بده چې بیزا یا رواني یوازې ما یو کستو ولې مالی ګور دا مالی هم اسراف ګنام لري او بل مالی دا د مزکی وګ ختمي خو ما ته ویل یاره ته دا ساده خبره کوي وسو چې دین او بوزي د مزکی وګ نورم راځي مال دې ته وسو وای
مننه کورودان پسرلای صاحب په دې اړه به سدید صاحب نه لاندې واورو. سدید صاحب که تاسو راته وایې په کوم سیمو کې چې اوس وبشته ده هغه سیمو خلکو ته څه کول پکار دي چې وکولای شي؟ اوس خو د دوی په سیمه کې د بغلان نه شړی کنی ولې وا یو څه کمی شوي دي کېدای شي وخت سره نور هم کمی شي، دا خلک باید څه وکړي چې دغه اوبه کمی نه شي؟
هغه سیمو چې د سیندونو په څنګ کې پراته دي دوی دغه د اوبو نه برخمن دي. اوس خو اوس لپاره پر راتلونکي کې دوی هم کېدای شي چې د اوبو د کمښت سره مخامخ شي، نو دوی لږ نور هم فرصت لري چې ځان د نوې ټکنالوژي او میتودونه د زراعت میتودونه سره عیار کړي. که زموږ فراه خلک لږ وخت لري دوی لږ نور هم وخت لري لکه لس کاله او پنځلس کاله، خو نور له هغه نه ډېر وخت متاسفانه زموږ هېواد نه لري. که موږ او تاسو ځان عیار نه کړو هغو سیمو چې اوس اوبه هم لري په راتلونکي کې به اوبدا اوبه ونه وي، یا به سیلاب وي یا به وچ وي. نو دا د اقلیم بدلون متاسفانه تاثیرات دی چې موږ او تاسو باید ځان پوه کړو. د اوس د نن اوبه به راتلونکي ونه لرو، نو که موږ اوس اقدام ونه کړو متاسفانه به راتلونکي به ډېر ناوخته وي.
او د هغه کښتونو په اړه باندې مې یادونه وکړه اوریدونکو ته، کوم میوه کوم ترکاری چې په داسې ځایونو کې کیږي چلته اوبه ډېرې وي موږ باید هلته وکړو، کوم چې په وچو سیمو کې کیږي هغه ترکاری میوه یا داسې شیان چې کروندګرو ته په درد خوري؟
ګورې زه د زراعت متخصص نه یم، خو زه هم دومره پوهېږم چې هندوانه ډېر اوبه غواړي. هغه ترکاري او هغه مېوې چې ډېر اوبه لري هغه ډېر اوبه مصرفوي، لکه رومیان لکه اندوني. نو هغه ترکاري او هغه تولیدات چې وچ دي په ذاتن وچ دي په طبیعي توګه لکه هنګ لکه زعفران، نو هغه هم لکه په لږه اوبه کې حاصلات ورکوي. نو زمونږ او خلک دا ډیر ښه پوهیږي په چې کوم شیان زمونږ په هیواد کې کیږي او کوم شیان لږ اوبو ته ضرورت لري. نو ضرور نه ده چې هر کال هندوانه وکړو، او هغه هم باید ډیره ټیټه ده. نو نورو تولیداتو ته مخه کړو، هغه نورو تولیدات په افغانستان کې هم تجربه لرو او هم ښه حاصلات ورکړي ده. نو دا کېدای شي چې یو بدیل وي.
ډیره مننه کورودان ژوندۍ وسی د اوبو د مدیریت د برخې متخصص نجیب الله صدید، او همدارنګ زموږ د افغانستان د شرقي زون د خبريال له الله انوري نشي خبرونه په پایل کې راغی. موږ سره د نورستان د وضعیت وروستي جزئیات شریک کړل. صدید صاحب له تاسو مننه چې وخت مو راکړه پروګرام ته راغلي. اوریدونکو چې تاسو چاړي کې ونیولې له تاسو هم مننه کور مودان. په پای کې ورزو د نورستان د موږ د اوریدونکو پیغامونه راستولي د سره ورو پم د سره پروګرام پای ته رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسی محمد اللہ ہم دنورگرام رسوالی وسیدن کے دا چیتے تیرو رزو کے ورختونا زیاد شیویو، نو بدبختانا پتی تین درک دن قریب پکلی کی چیدے دشپے دولسنی میں بجے لغر خویدن لعملہ زمو هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او تقریبا اووه نفره شهیدان شوي او څلور پنځه نفره زخمیان دي. نو موږ چې څومره معلومات کړي دي او ځایونه هم ولیدل، نو تر اوسه پورې اړونده موسسات هم راغلي، خو داسې کوم نغدي مرستې تر اوسه نه دي شوي. د نړیوالې ټولنې او موسساتو څخه مو غوښتنه دا ده چې زمو هیوادوالو سره دې برخه کې مرسته وکړي.
د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د تتین دره کې د زیات ورختونو لامل غر خوېدلې دی په کلی باندې، د نکرا په کلی باندې چې تقریبا سو کورونه ځان سره وړي دي، او تر اوسه پورې وو ویش کسان مړي د خاورو لاندې وستل شوي دي، او لا کار اوس هم جریان لري. خلک په ساحه کې دي، کیندنې روانې دي، او تقریبا یو پنځه کسان زخمیان هم لرو. چې نږدې کلینیکونو ته انتقال شوی دی او تر اوسه پورې خیریه او موسسات هم راغلي دي ساحې ته، خو تر اوسه پورې کوم کومکونه نه دي شوي نقدن. نو بنا ان حکومت څخه او د نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې دغه قربانیانو سره کومک وشي، او خاص کر په ساحه کې د پاک سکاک پاکې اوبو کمښت ده چې خلکو ته اوبه ورسیږي، او همدارنګه غذایي مواد ده. بل هغه خلکو چې کورونه نړول له منځه تللي دي، دوی سرپنا نه لري، دوی لپاره باید سرپنا انتظامات ونیول شي، او همدارنګه د مریضانو د انتقال لپاره چې د کابل ته یا ننګرهار ته باید انتقال شي، نو ضرورتونه زیات دي. او تر اوسه پورې بارانونو لارې بندې وې، واورې وې، نو اوس چې موسم لږ ښه شوی دی نو همکارو اداراتو څخه غواړو چې د دې ولسونو لاسنیوی وکړي.